ستړي مشه وخت په پیښور کې د مخام 15 کابل کې سلور نیمه او دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې زموږ د خبرې غړی د روانو چارو سیمه ایزو موضوعاتو شننو مرکو راپورونو څخه جوړه ده چې زه نجیب امیر دلته د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. د خبرونې مطالب درته د خبرونو نه پس در پیژنو. په سر کې د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه د بوروال کاکړنا.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په ترهګرو کې ښه او بد نسته، ټول ترهګر دي. او د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر 24 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د ده په وینا د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري. خبري غونډې ته نن په کابل کې د وینا پر مهال نواز شریف وویل په سیمه کې امن او کراري د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبري غونډې ته وویل په ترهګرو کې ښه او بد نسته، ټول ترهګر دي.
په مشترک و خطراتو باندې ده او هم په مشترک و ګټو باندې. مشترک خطرات په دې اساس باندې چې ښه او بد تروریزم نسته. تروریزم ده بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عینی وینه لري، عینی قدر لري او ټول باید پر ګټه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
له نواز شریف سره د پوز مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم ملګری دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مې 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل نن په دې ښار کې په عدالتي کاروایۍ کې د برخې اخیستو څخه انکار کړی و او مظاهره اعلان کړې وه. عوامي نېشنل ګوند د مې د 12مې د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه اعلان کړې ده او د همداسې پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي چې دوی به لاریون کوي. د 2005 کال د مې پر 12مه نېټه په کراچۍ کې سلوالو د هغه وخت د لری کړل سوی چیف جسټس افتخار محمد چودری پر هر کلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي. د افغانستان د کندهار ولایت د معروف او ارغستان ولسوالیو ترمنځ په دوام سیمه کې د ماین چاودنې 15 عام وګړي وژلې دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ویلي چې دا پیښه نن رامنځته سوې ده چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم ټپي سوي دي. خپلواک ویلي په دې اړه پلټنې روانې دي چې آیا دا پخوانی ماین و او که طالبان اوس د سړک پر غاړه بم شخ کړی و. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر 24 ته رسیدلی دی. په دې کې 901 اتیا کسان ټپي سوي هم دي. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل سوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپله خاوره کې د 10 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او چین چارواکي بیا وایي چې په تیبت کې هم یو کس د دې زلزلې له لاسه ژوند له لاسه ورکړی. دا زلزله نن د چین پولي ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې رامنځته سوې ده. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې نن تر غرمه وروسته د راغلي دې زلزلې زور 0.4 ثبت سوی دی چې ورپسې یو شمیر زورور ټکان هم رامنځته سوی دی. تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه نیټه هم په نیپال کې زلزلې 8150 کسان وژلي او څه کم 18000 نور ټپي کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په خبرو اترو بوخته. تمه کیږي چې جان کیری به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم لیده کاته وکړي په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روانې جګړې پر حل میندلو خبرې وسي. دا په تیرو دوو کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی. نوموړی به د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره له سوچي څخه ترکی ته ولاړ سي. جانګيري به په ترکی کې د ناتو په غونډه کې تر ګډون سم دستي ورسته بیرته واشنگټن ته ستون سي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما او عرب مشرانو ترمنځ په کېدونکو دورځنۍ غونډه کې شرکت وکړي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر بارک اوباما پر انظامي تور لګېدلی و چې په 2012 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و. د ولسمشر بارک اوباما پر انظامیه دا تور د سیمور هرش نومې خبریال په هغه رپورټ کې لګول سوی دی چې د روانې میاشتې پر 10 نېټه په یو مجله کې خپور سوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ ویاند نیج پرایس د دوشنبې په ورځ وویل دا رپورټ له بې اساسه اندازو او تېروتنو ډک دی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د اوباما انظامیې د اوسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره پټه همکاري کړې وه او د پاکستان لوړپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي د اوسامه بن لادن د وژنې په مشن خبر و. خو نیج پرایس بیا ویلي چې دا بالکل غلط تاثر دی چې ګواکې د اوسامه بن لادن وژنه د امریکا یو اړخیز مشن نو. نوموړي زیاته کړې چې د دې عملیاتو په هکله یوازې محدودو امریکایي چارواکو ته خبر ورکړل سوی و. او د یمن اشیا حوثي یاغیانو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د اتحاد یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده. دا خبره د دوشنبې په ورځ له هغه لږ ساعت وروسته مخې ته راغله چې د مراکش هیواد چارواکو وویل د خپل مشن پر مهال یې یو جنګي الوتکه ورکه سوې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 102.55 روپۍ غستل کیږي او په 102.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 155.25 روپۍ او په 155.50 روپۍ. یو یورو په 114.50 روپۍ او په 114.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
یو واری بیا درته په خبرونه کې زه نجیب عامر هرکلی وایم. په دې خبرې ګړۍ کې زموږ موضوعات دا دي: په کابل کې د وزیر اعظم شریف او ولسمشر غنی له خبرې غونډې راپور لرو.
ایموږ بس پاکستان سره په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. ښه او بد تروریزم نسته، تروریزم تروریزم ده.
اته کله وړاندې په نن ورځ کراچۍ کې لسګونه پښتانه وژل شوي و، نن یې په یاد غونډه کیږي. قبائلی سیمو کې پر قومی مشرانو د بریدونو د زیاتېدو سبب باندې وغږیږو. امریکې د اوسامه بن لادن د نښه کولو پر مهال د دروغ ویلو راپورونه رد کړل او قبایلی مشرانو په اسلام آباد کې د سعودي له سفیر سره کتلی او ورته ویلي چې لسګونه زره کسان د سعودي په ملاتړ یمن ته لیږل شي.
زمونږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو مونږ 50 زره خو پرېږده چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره مونږ ودرېږو.
په جلال آباد کې د باچا خان د سلی د جوړېدو راپور هم لرو. نور راپورونه هم راسره شته، راسره اوسئ. افغانستان او پاکستان غواړي چې د یو بل سره همکاري زیاته کړي. په همدې موضوع د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم نن په کابل کې سره وکتل او په دوه اړخیزو معاملاتو سره خبرې وکړې. دواړو لورو په دې خبره ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ نوغې وستل د کابل او اسلام آباد شریکه دنده ده. همدارنګه لږه شېبه وړاندې دواړو مشرانو په یوه خبرې غونډه کې هم خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په کابل کې په خبري غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ په موضوع هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې مقول
ښه او بد تروریزم نست. تروریزم تروریزم ده بچی په پیور کې یا بچی په یا خیلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان او پاکستان دواړو خواوو لسونه باید له ترهګرۍ خوندي وي. د زیاته کړه د ایشیا سباون په دواړو هیوادونو پورې تړلې. د همداراز ویل د دواړو خواوو ترمنځ د دوستۍ لوی شرط دا دی چې باید په سخته کې د یو بل تر څنګ ودرېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د سې شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی و، په دې خبرې غونډه کې د خپلو خبرو په ترڅ کې داسې وویل: دی وایي په نړۍ کې دوه داسې نور هیوادونه نشته چې په دوستۍ او رشتو داسې سره نږدې تړل شوي وي. دی وایي موږ د خپلو اړیکو غښتلي کول غواړو. موږ ژمنه وکړه چې سوله او ثبات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. نواز شریف زیاته کړه هیواد متحد سوله ییز افغانستان غواړي او د افغانستان دښمن د دوی دوست نشي کېدی. نوموړي همدارنګه وویل چې افغانستان کې د سولې د پروسې ننګه کوي. نواز شریف وویل په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه غندي او دا ورته د اندېښنې وړ دي. دواړو خواوو همدارنګه یاده کړه چې د ترهګرۍ پر ضد به د یو بل سره همکاري کوي او ګډ عملیات هم په پام کې دي. دواړو لورو وویل د یو بل دوستان به دوستان او دښمنان به یې دښمنان ګڼل کېږي. د وزیر اعظم په توګه افغانستان ته د نواز شریف دا دوهم سفر دی. نوموړی په 2013 کال کې هم افغانستان ته په سفر تللی و. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د کابل لومړی سفر ترسره کړ. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر رامنځته کېدو را په دې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لوړ پوړو پلاوو سفرونو په پرتلیزه توګه زیات شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې دواړه غاړې اصلا په کومو موضوعاتو سره غږیږي او دا چې هغه کوم لاملونه دي چې دوی زیاتو تماسونو نیولو ته اړ کړی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې خبرې د سپیناوي هڅه په دې راپور کې کړې.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړي وزیر نواز شریف د اولنۍ سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمحمد کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت د دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوعات تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نوګوم ته کې توقعات چې کوم دي چې وی هغه لګو ته کې زیات وو چې بدل د هند د استخبارات او افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري. هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي وو، هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو. کابل کې دا پرله پسې حمله وشوې. ما په خیال باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم دی فوج سبق کار بتلي دي.
دا چې افغانستان او پاکستان وار له مخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي، د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړي نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښ دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي.
دغه د داعش مسله چې اوس په سیمه کې پورته شوې ده او دغه ګواښه چې ټولې سیمې لپاره نه یوازې د افغانستان، د پاکستان، د چین او د منځنۍ اسیا حتی تر روسیې پورې ایران لپاره دغه د ټولو لپاره دغه ګواښ ده. او پاکستان هم نه غواړي چې تنها نور پاتې شي، دغه په انزوا کې پاتې شي. نو د پاکستان دغه اوسنی سفر د جمهور صدراعظم اوسنی سفر ته خلک یله مندې، زه خو یو نیک پات ګڼم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي، خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي.
خو د افغانستان خلک دغه سفرو کمیت یا اندازه ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه وسو. دا چې خود مو پخوانی ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملاً یو نتیجې دي چې سفر غواړي. نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي خو درسته خبره ده. او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي. نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې رومیاسي یو کال کې د دغه سره هغه کې لار ورته وارسیم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډېر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو بل راپور. 8 کاله وړاندې ټیک په همدې ورځ د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې په لسګونو کسان هغه مهال وژل شول چې دوی هوایي ډګر ته روان وو او د هغه مهال د لرې کړه شوي چیف جسټس یا د قاضي القضات هرکلی یې کول غوښتل. په دې موضوع نن په کراچۍ کې عوامي نېشنل پارټۍ او همدارنګه نورو ګوندونو یو ګډ کانفرنس هم راغوښتی. دوی به په دې موضوع خبرې اترې کوي. زموږ همکار استرالم مومند په دې موضوع یو راپور برابر کړی او د کارپوهانو سره یې خبرې کړې. دا راپور ستاسو وړاندې کړ.
عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 12 مئی د تورې ورځ په توګه مانځي، ځکه چې 8 کاله مخکې په همدې ورځ په کراچۍ کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې وې چې د عوامي نېشنل ګوند په خبره یوازې د دوی پکې 25 کارکونان وژل شوي وو. خو پوښتنه دا ده چې د دې وژل شوو کسانو وژونکي په دې تېرو 8 کلونو کې ولې ونه نیول شول؟ نو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر لطیف افریدی وایي چې هغه ځکه چې د پښتنو مشران په خپلو کې سره تقسیم دي او چا چې دغه کسان وجلي هغه ډېر طاقتور دي.
نو د پښتنو دا وینه چې دا یو خدا بے قدره ده. دویمه خبره دا ده چې دا زموږ مشران پښتانه مشران چې هغوی په لسو ټوټو کې سره تقسیم دي او چې دا متحد نه وي نو هغوی چې هره خبره کوي نو چې زه یو خبره کوم نو بلبله خبره کوي بلبله خبره کوي. نتیجه دا ده زمونږ په خبره زور نه لري طاقت نه لري او پر پسې د پښتنو د وحدت زور او د هغوی د طاقت زور نه ښکاري.
خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر بیا وایي چې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي.
د پښتونخوا میر یا د ان پی په دې حواله باندې وسپره یو ایف آی آر کې هم ایم پی هم څوک نامزد کړي نه دي، بلکې ډېر ایف آی آر دي او کټ کړي نه دي، هغه اسټیټ کټ کړي دي. نو په دې کې سیاسي مصلحتونه وي د سیاسي جماعتونو هغه په تحت چې کوم دي هغه مصلحت تونو د وژنې بیا د سیاسي جماعتونو حق خبره هغه وخت نه کوي چې کم وخت ضرورت وي، دوی د وخت انتظار کوي. نو نن هم سیاسي تور باندې دوی پیدا لیکن عدالت ته هیڅوک نه دی لار.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د خبره مني چې دوی د ام کیو ام پر ضد اف آی آر نه لري درج کړي. خو نو موړی وایي چې په 12 مئی وجل شوی کسان د عدلي د بهالۍ لپاره وتلی وو او دا د عدلي ذمواري جوړیږي چې د یاد ګوند او د هغه وخت د پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف له خپلې خوا نوټس واخلي.
دا داسې مسله نه وه چې زموږ سره ذاتي جمع و مونږ تللي وو یا زموږ ذاتي جلسه وه. دا عوامي نېشنل پارټۍ ذاتي جلسه ادا کړې وه. دا خو ما تاسو ته وویل چې دا عدلي د ازادۍ لپاره ټولو پولیټیکل پارټۍ راوتلي ټولو پولیټیکل پارټو خلک شهیدان شوي. خو ظاهره خبره چې په هغه ټیم کې یو ډکټیټر نه سو دا هر څه دغه په اشاره شوي. اول خو دغه ډکټیټر نه تپوس کول غواړي چې په اړه چا خلاف درج کړي وغیرہ خوب ثبوت هم پکاري. نو دا د عدلیه ذمہواري ده او چې د عدلیه لپاره دا خلک شهیدان شوي دي.
بل خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبې مشر عثمان کاکړ وایي دوی هڅه کړي چې د متحده قومي مومن خلاف قانوني کاروایی وشي. خو د په خبره د کراچۍ پولیس د یادګون خلاف د څه قسمه ګام پورته کولو ته تیار نه دي.
او د دې بنیادی ذمہواري چې دی هغه جنرال مشرف او ایم کی ایم نن موږ بالکل دا امر سوی هغه نو ان کیمو بیا جنرال مشرف دا اف آی آر هیڅ حالت کې نه لکول.
په کال 2008 کې په 12 مئی په کراچۍ کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د پښتون قوم پرسته ګوندونو په خبره د دوی په لسګونو کارکونان وژل شول. د پیښې ښکار شوي کسان هغه وخت د لرې کړل شوي چې جسټس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره راوتلي وو. که څه هم عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یادو وژل شوو کسانو تور په متحده قامي مومنټ لګوي، خو هغوی دغه تورونه ردوي.
اسرار العالم موماندو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک امر کړی چې غریبو او نادارو خلکو سره د مرستې لپاره دوی ته د کوپون ځانګړي کارتونه ورکړل شي. د دغو کارتونو درلودونکي خلک به اوړه او غوړي له بازاره په رعایتي بیو ترلاسه کولی شي. د پښتونخوا حکومت د دغو کارتونو د ورکولو ژمنه ډیره پخوا کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه وه. خالد خان له پېښور راپور لري.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک غریب او بیوسه اولس ته پارزانه بیا د خوراک سامان لکه غوړی او اوړو اخیستلو لپاره د یو پروژې په سمدستي توګه د پیل کولو امر کړی دی. دا کوم لاندې چې به خوښه او نیم لکه کورنو ته د انصاف په نوم کارډونه ورکول شي. دا ګل پورز یو غونډه کې د پختونخوا وزیر اعلی ته وویل شو چې ټوله صوبه کې 1,00,000 او 3,00,000 غریب کورنو ته به د انصاف کارډونه ورکول شي. دا کوم پواجا چې دوی با مارکیټ ریټ نه غوړي 30 روپے کیلو او اوړه 10 روپے کیلو ارزان اخیستل شي. دا پښتونخوا حکومت پر روان مالکال کې د دې سکیم د پاره څه د پاسه 15 ارب روپے هودل وی، خو دا بد مرغه په ټوله صوبه کې د دې استعمال لا تر اوسه پورې پیل شوی نه دی. پدې اکلا د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی تکنیکی وجوهاتو په وجه دغه سکیم لا تر اوسه پوری پیل نشو، خو هغه خوشبین دی چې ډیر زر به د انصاف کارډونه ټوله صوبه کې شروع شي.
ما په خیال باندې لږ ډیر پالیسی ډیلی کیږي را ډیلی کیږي، خو وخت تیر نه دی. او موږ غواړو دا چې د صوبه خیبر پښتونخوا غریب ولس ته په میرټ باندې دا هغوی ته انصاف میلاو شي. میرټ مینز چې په دې کې به هیڅ سیاسي افیلیشن کوشش موږ نه کوو. موږ دا کوشش کوو چې هر غریب ته دا حق میلاو شي. دا د یتیم دی، دا یسیر دی، او کدی بیمار دی، کدی زما د پارټۍ دی او کنه.
دا دغه سکیم په حق لا پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال ریاض داوزه مشال ریډیو ته وویل چې په روان مالیکال کې صرف 2 میاشتې پاتې دي، او په کار ده چې دغه کارډونه ډېر دوړاندې نه غریب اولس ته ورکړل شوي وي.
خو په ابتدایي چې کوم پلاننګ وو په یې کې دا خبره شامله وه چې 3,00,000 خاندانونه یعنی 45,00,000 به د دې نافایده اخلي، او هغوی ته به په ارزان قیمت باندې اوړه او غوړي ملاویږي. د غوړو په 1 کیلو کې به هغوی ته 30 روپے او د اوړو په 1 کیلو کې به ورته 10 روپے فایده وي.
د انصاف کارډ د پروجیکټ یو چارواکي په وینا په ټوله صوبه کې دغه کارډونه هغه کورنو ته ورکولی شي کوم چې د مخکې نه د بېنظیر انکم سپورټ سکیم لاندې د وفاقي حکومت نه پیسې او مراعات اخلي. دا چارواکي په وینا اوسه پورې 15,00,000 او 35,000 کارډونه منظور شوي دي، خو 1,03,000 کارډونه صرف په کامي شناختي کارډ کې دا غلطو په وجه ایثار دي. په غونډه کې د غریب اولس لپاره د هیلث انشورنس سکیم پیل کولو په حق لهم خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور د پښتنو په قومي مشرانو په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. په یوه تازه پېښه کې تېره ورځ په باجوړ ایجنسی کې یو قومي مشر ملک په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښیي. ډیرو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی د ژوند د خوندي کولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې موضوع راپور لري.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو وژل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی سملې په 13 دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپل هم 13 هفته له یو بمی برید روغ ووت مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې نو دا کم قبایلي مشران چې دي کم ملکان چې دي اوس چې حمایت کړی وو د اپریشن حمایت یې کړی وو څنګ په څنګ ورسره ولاړو امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړلی شوي وي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوې وي هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي او عسکریت پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شیطان کړل چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوې د هغوی واپس سیکیورٹی ورکلی شي د پاتا او عمود کې دای شاسي مې روبي دا چې موږ د دې ملک د طرف قربانيانو خو ورکو خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتل کیږي او د پاکستانی په نظر کتل کیږي
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکو ویب سایټ ساوث ایشیا ټیروریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په محل پاکستان کې 3315 ولسی وګړي 2255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوی دی د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسی وګړي دی له ترهګرۍ وژغوري
ریاست باندې دا ذمہ داری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي نو په فاتا کې د ریاست دا ذمہ داری بالکل نه اخلي اول دوی چې په نور ملک کې مسله شته فاتا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي نو په فاتا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي د پاکستان ریاست پر خلکو د حفاظت ذمہ اخلي خبره راشي د انصاف هغه ذمہ داری به ریاست اخلي اوس پرې دا قبایلی جرګې ته پرېښي دي پولیټیکل
دا پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال رډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدی خبرو بحثونه کوي خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي
ستر ته خدا په کور دی اوس موږ سره ما د ټریبل ملکون دی د هر وخت او اثر لیټر کاسون دی او دیو بیا دیو نا غامر کی امن لشکر مشرانی جوړ کی بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستر ته دا خواسته دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته
کلیبی خوا د قبایلی سیمو قومی مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي نو لبل خوا ته حکومت د پلوی وفاداری غواړي د لړکی 13 میاشت د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی ل قومی مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا د سختونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګن غوښتنه پکې شو
وال سټریټ جرنال ورسپانې د سیمور هرش نومي خبريال د هغه مقاله په اړه د امریکا خبرګون راخسته چې پکې هغه په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې لپاره د امریکایي پوځي کاروي په حق له په واشنگټن تورونه پورې کړو د خبريال په خبر امریکا د یادې پیښې په اړه یو ناسمه کیسه وړاندې کړې ده او دا چې په دغه چاپه کې ورسره پاکستان مرسته کړې وه سپینه ماڼۍ د خبريال دغه لیکنه ناسمه او بې بنیاده بولي د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزادانه
وال سټریټ جرنل ورسپانې لیکي سپینه ماڼۍ د ګل په ورځ دغه تورونه له بې بنیاده بللو سره رد کړل چې ګواکې د اوباما انتظامی په کال 2011 کې په پاکستان کې د القاعده د هغه وخت مشر اسامه بن لادن خلاف په پوځي کاروای کې دروغ ویلي وو د اتوار په ورځ په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د پولیټزر ایوارډ اخیستونکي خبریال سیمور هرش اوږده لیکنه خپره شوې ده چې پکې نوموړي پر امریکا تور پورې کړي چې د اسامه د وژلو پیښې په هکله یو ناسم داستان جوړ کړی وو ورسپانې لیکي د سپینې ماڼۍ د بیان برعکس هرش په مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان د القاعده د مشر خلاف چاپه کې له امریکا سره مرسته کړې ده دغه په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې اسامه بن لادن په اپټاباد کې د قیدی په توګه ساتلی وو خو بیا سپینې ماڼۍ د هرش دغه خبره رد کړې چې ګواکې پاکستان د القاعده د مشر خلاف پر کاروایۍ له اول نه خبر وو ورسپانه د سپینې ماڼۍ د قومي امنیتي کونسل د ویاند نیټ پرایس د خولې لیکي چې دا خبره چې د اسامه د وژلو لپاره شوې کاروایۍ دوه اړخیزه وه ناسمه خبره ده دغه په خبره دوی هغه وخت هم ویلي چې د یادې کاروایۍ په هکله یوازې سو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته معلومات وو نوموړي زیاته کړه چې دا د امریکا د ولسمشر فیصله وه چې د پاکستانی حکومت په ګډون بل کوم حکومت به د یادې کاروایۍ په اړه نه خبروي نو ځکه دا د امریکا ځانګړي عملیات وو ورسپانه د امریکا د استخباراتي ادارې یو ویان د خولې وایي چې یاد رپورټ هیڅ معنی نه لري د نیو امریکا څېړنیزې ادارې مرستیال مشر پیټر برګن چې د مین هنټ نومي کتاب لیکوال دی د سیمور هرش په کیسه په نیوکو کولو سره وایي چې پکې حقایق او عام فهم له پامه غورځول شوي دي د لندن ریویو آف بکس نومي اسلامی مجلې پر مقالې د نیوکو په جواب کې لاسینې دی ویلې. د ګلپورس له سی این این سره په امریکا کې هرش د خپلې مقالې په دفاع کې ویل چې د خپلو لیکنو پر نتیجو خبر دی او زیاته کړه چې په تیرو 500 کلونو کې په ډیرو ښه کیسو کار کړی دی، خو هیڅوک مکمل نه وي، نو ځکه د خرابو رپورټونو هم گنجایش موجود وي.
د ملیحا امیرزاده د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پوره 15 بجو به تاسو د بوریوال کاکړ نه د دې مهال لنډ خبر نه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نشته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري. نواز شریف نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په سیمه کې امن او کراري د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته، ټول ترهګر دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د 2005 کال د مئی پر 12 نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هرکلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي. د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر 24 ته رسیدلی. د نیپال د کورنۍ چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل سوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپل خوره کې د 4 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی او د چین چارواکي وایي چې په تیبت کې هم یو کس وژل سوی دی. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمېنې کاټمنډو او ماونټ ایورسټ غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی ښارګوټي کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په خبرو اترو بوخت دی. تمه کیږي چې جان کیری به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم لیده کاته وکړي، په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روانې جګړې پر حل میندلو خبرې وسی. دا په تیرو 2 کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورېده. اورېدونکو په دې نیمایي کې هم را سره بیلابیل راپورونه دي چې په وار سره به یې اورئ، خو پیل له کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو نه کوو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې راولې، تاسو سره هم شریکوي چې نن دغو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته دویمه دوره ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم کال 2013 په نومبر میاشت کې تللی و. ادارې لیکي تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي غونډه وشوه چې پکې پاکستان او افغانستان تعلقاتو په اړه خبرې اترې وشوې. ادارې زیاتوي افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی، چېرته چې کال 1991 کې د روس حملې نه پس تر اوسه پورې حالاتو له وجې پاکستان نیخ په نیغه متاثرېږي. په دې ټول صورتحال کې د ټولو زیات سر په خیبر پښتونخوا پریوتې دی. ادارې مخکلي کې اوس افغانستان کې حالات ښه کولو له ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوانی تجارتي هلې ځلې بحالې شي. ادارې لیکي د وزیر اعظم دورې نه پس په دې لړ کې د مثبت اعلانونو امید دی، خو د ټولو لپاره ضروري ده چې افغان حکومت د خپل ذمهواران د غیر ذمهدارانه بیانونو نه ودروي، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعمیري او تجارتي هلو ځلو ته ودې ورکولو نه به دواړو ملکونو کې غربت او د بیروزګارۍ خاتمه وشي، کومې چې د ټولو مسلو جړې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت لاړخه گوادر کاشغر لاره بدلولو نه پس د پېښور بادشاه خان ایرپورټ بندولو په اړه مخې ته راتلونکي خبرې یقینا د تشویش وړ دي. ادارې وایي بادشاه خان انټرنیشنل ایرپورټ د فعالولو پر ځای وفاقي حکومت منصیره کې نوی ایرپورټ جوړول غواړي. ادارې لیکي چې کله نه د پېښور ایرپورټ نوم بادشاه خان کړی شوی دی، نو هلنه یو مخصوص لابي پسنه څه بهانه ده ایرپورټ ختمول غواړي. دا شان په غیر ملکي جهازونو حملو له وجې غیر ملکي جهازونو سلسله ودرېده، نو د هغې په بحالۍ کې هم د څه دلچسپۍ مظاهره ونه شوه. دا مسلې په څه طریقه هوارې شوې او اوس مانسهره ایرپورټ جوړولو له وجې بادشاه خان ایرپورټ د بندولو سازش آغاز وشو. ادارې په وینا که داسې وشوه نو دا به د چترال، سوات، مردان، چارسده، نوخار، سوابه، کوهاټ، ټل او د نورو علاقو د خلکو په حقونو ډاکه تصور کیږي. د هزارې ډویژن مسافران اسلام آباد ایرپورټ نه ځي، نو د هغې له وجې بادشاه خان ایرپورټ ته نه څه نقصان و او نه څه فایده، خو د یادو ښارونو مسافرانو ته به ضرور مالي نقصان او د اضافي سفر تکلیف وي. ادارې اخیر کلی کې یو تاریخي ښار چې اهم ترین جغرافیایي حیثیت لري باید چې ایرپورټ یې د جدید سهولتونو مطابق جوړ کړی شي، او صوبایي حکومت له پکار ده چې دا مسله وفاقي حکومت مخې ته اوچته کړي او کومو خلکو چې دا منصوبه جوړه کړې ده هغوی له خپل دا منفي سوچ ترکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته د وسلوالو ډلو لخوا د ګواښونو لړۍ اوس هم دوام لري، او دا ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه تر دې مهاله هیڅ نه دي کړي. بل پلوه هیومن رایټس واچ لیکي چې په قطر کې د افغان طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبانو په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د تعلیم سره سره د ملازمت د حق منلو خبره کړې ده. د دغو دواړو راپورونو مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
په نیویارک کې میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو راپور کې په پاکستان کې کارکوونکو خبریالانو ته په ورپېښو ستونزو او د وسلوالو لخوا دوی ته د ورکړل شوو ګواښونو په اړه لیکي چې څو کاله مخکې دوی هغه خبریالان چې ورته ګواښونه ورکړل کېدل وهڅول چې د ګواښونو تفصیل او د پیغامونو متن دې په ډاګه کوي. د یادې کمیټې په خبره تر څه مودې پورې خو دغه تکتیک ګټور وو، خو چونکې پاکستان کې د دا ډول ګواښونو د پلټنو په اړه کومه اداره نشته نو ځکه د دې اثر هم وخت سره سره ختم شو. د کمیټه په خبره خو د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ لخوا څوره د مخکې په دا ډول ګواښونو مبنی خپور شوی ایمیل نه دا ثابتېږي چې اوس خبریالان ویریږي نه او په خلاص مټ خپل ژوند ته د خطرونو ذکر کوي. د کمیټه په خبره رسول داوړ چې دا مهال د پاکستان یو شخصي ټلویژن جیو سره د افغان پولیسو سره نږدې د هغو قبایلي سیمو نه کار کوي چې د یو شمیر وسلوالو ډلو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو ډله پکې هم شتون لري. رسول داوړ ته دغه ګواښونه د یاد ټلویژن چینل سره د کار کولو له وجې ملاو شوي دي. د دې راپور لیکونکي باب ډیډز وایي چې تیر کال د یادې کمیټې یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې خبریالانو ته به د ورپېښو ستونزو د حل لارې راوباسي، خو د کمیټې په خبره تر دا مهال ښاغلی شریف په خپلو کړو ژمنو پوره کولو کې ناکامه شوی دی، نو ځکه د رسول داوړ غوندې کارکوونکو خبریالانو ته د ګواښونو لړۍ دوام لري او نه د دغو خبریالانو د خوندیتوب په اړه حکومت کوي او نه هغه ادارې چې کوم سره دا خبریالان دنده ترسره کوي. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکي چې تیرونی په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د شل کسیزي پلاوي د ملاقات پر مهال یو شمیر غیر عادي کړنې وشوي. په دغو کې یوه داوه چې د افغان حکومت په پلاوي کې درې ښځې هم شاملې وي او په پلاوي کې ګډون کوونکي د یوې ښځې په خبره د طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال طالبان دې ته تیار وو چې په پلاوي کې ګډون لرونکو ښځو سره د هغوی په ستونزو هم خبرې وکړي. راپور زیاتوي چې د ملاقات پر مهال افغان طالبانو د ښځو د حقونو او دې سره سره تر پوهنتون کچې پورې د ښځو د تعلیم خبرې سره هم اتفاق وکړو. په دغه ملاقات کې یوه بله غیر عادي خبره دا وه چې طالبانو د ښځو په ملازمت هم سه اعتراض ونه کړو. راپور یادوي چې دا هغه خبرې وې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال ترې انکار کړی وو، خو د دې ملاقات نه پس په خپله اعلامیه کې طالبانو اوس په افغانستان کې د ښځو د حقونو د منلو خبره کړې، خو کومو ښځو چې د طالبانو واکمني لیدلې هغوی اوس هم دی یقین نه کوي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکای ولسمشر لخوا له عرب مشرانو سره د مای په 14 او 14 نیټه په کیمپ ډیوډ کې رابلل شوې غونډه د هغو اندېښنو تر سیوري لاندې راغلی چې ایران په خلیجي هیوادونو کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې یو شمېر عرب مشرانو له ګډون کولو معذرت کړی دی. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه تاسو احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خلیج همکاري سازمان غړو هیوادونو ته د غونډې له لارې دا باور ورکول غواړي چې له ایران سره د امریکا او اروپایي هیوادونو اټومي لوزنامه به په سیمه کې امنیت او ثبات زیات کړي، خو د خلیجي هیوادونو زیاتره مشران په دې لړ کې اندېښمن دي چې د لوزنامې د خبرو اترو پر مهال امریکا په شام، لبنان او یمن کې د ایران پوځي مداخلت له پامه وغورځوي. په داسې حال کې چې ټول عرب مشران ټینګار کوي چې له غونډې پریکون نه کوي، له شپږو یوازې دوه مشران په کیمپ ډیوډ کې په دې غونډه کې د ګډون پلان لري. په دې لړ کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز ته زیاته پاملرنه هغه وخت ورواوښته چې کله نوموړي په وروستي وخت کې اعلان وکړي چې پر خپل ځای به ولیعهد محمد بن نایف او خپل زوی محمد بن سلمان غونډې ته لیږي. د بحرین بادشاه حماد چې د سعودي نږدې ایتلافي دی هم په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا د عمان بادشاه قابوس ناروغ دی او په غونډه کې به ګډون نه کوي، او د متحده عرب اماراتو بادشاه شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان هم ناروغ دی او د تیر یو کال راهیسې په ولسي غونډو کې نه دی لیدل سوی. په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هیله مند دی چې له ایران سره د اټمي لوزنامې په کولو به نړۍ باثباته کړي، د خلیج سنی مشران بیا ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ لویه سرچینه ګڼي او په همدې خاطر له اوباما سره خپل نارضایت څرګندوي. د العرب نیوز چینل مشر او شنونکي جمال خاشوګي وایي چې امریکا له ایران سره یوازې د خپلو اندېښنو لرې کولو په خاطر لوزنامه کوي او دوی په سیمه کې د ایران لخوا د تیری په کیسه کې نه دي. داسې اندېښنې هم څرګندېږي چې تر اټمي لوزنامې وروسته به پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې سي او د دوی بلیونونه ډالر به له کنګل حالت ته راووزي، نو کېدای سي ایران دغه پیسې د جنګي ډلو پر ملاتړ ولګوي. بلخ امریکایي چارواکو دا نظر په غوڅه توګه رد کړ چې ګواکې د خلیجي ائتلاف مشران له ایران سره د اوباما پر ډیپلوماسۍ د نه ډاډ څرګندولو په توګه په غونډه کې ګډون نه کوي. سپین ماڼۍ اعلان وکړي چې اوباما د مې پر 11مه له باچا سلمان سره پر ټلیفون خبرې وکړې او په ښکاره یې هڅه وکړه چې اړیکې همهغسې ټینګې پاتې سي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو. سو کاله وړاندې شیرپور د کابل ښار یو داسې سیمه وه چې کرایي کورونه پکې نه پیدا کېدل، ځکه دغه کورونه له عادي کورونو جلا، له سهولتونو ډک او له امنیتي پلوه خوندي وو، خو کرایو یې د اسمان سره خبرې کولې. خو اوس چې نړیوال له افغانستانه په وتو دي، څوک د شیرپور نوم هم نه اخلي، کرایې راټیټې شوي او کورونه خالي پراته دي. د فرانسې خبري اژانس په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیزې تاسو ته له یوې دمې وروسته وړاندې کوو. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په زړه کابل ښار کې د شیرپور د استري استوګنځایونو په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکی راغلی د 2001 کال د پیښو نه پس په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جنگ سالارانو او د پیمو سوداګرو فرصت پیدا کړ چې په یاد سیمه کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د استوګنې کورونه او ودانۍ جوړې کړي. کله چې بهرني ساتیر افغانستان ته لاړل او په شیرپور کې دغه محلونه آباد شول، نو د بهرنیو قراردادیانو، امنیتي کمپنیو او خیریه ادارو د زیات پام وړ وګرځېدل، ځکه چې دغو ډلو همداسې پرمختللې ودانۍ غوښتلې. خو د فرانسې خبری اژانس لیکي له افغانستانه د نړیوالو د پرله پسې وتلو او د ناټو د دغه هیواد لپاره د 14 کلن ماموریت ختمېدو د شیرپور د اصلي کورونو مینوال کم کړی دي. د طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ویرې د دغو استوګنځایونو کرایې په بېساري ډول راښکته کړي او په هر ځای کې داسې لوحې لیدل کېږي چې شیرپور کې د کرایې کورونه ترلاسه کړي. د عبداللطیف په نامه یو ځایي اوسېدونکی چې د کورونو د کرایه کولو دفتر لري، د فرانسې خبری اژانس ته د یوې لویې 250 خونې لرونکې ودانۍ د ښودلو پر مهال وویل داسې وګڼئ چې د کرایې کورونو بیې په ځمکه راپرېوتې دي. د صدفي رنګ دغه لویه ودانۍ چې د ماربلو او ګرینایټ څخه جوړه شوې او پر ګلونو سینګار شوی چمن هم لري، له تېرو شپږو میاشتو راهیسې خالي پرته ده. د کور مالک د خپلې ودانۍ په کرایې د ورکولو پر مهال دا وړاندیز هم کوي چې په ودانۍ کې به یو داسې خونه هم جوړوي چې بمی چاودنې به پرې اثر نشي کولی، خو دا وړاندیز هم څوک نشي راجلبولی. عبداللطیف وایي څوک چې ډېرې پیسې لري له کابله پښې سپکوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي که د شیرپور اصلي ودانۍ یوه لوري ته د افغانستان د آبادۍ یو پرمختللی مخ نړۍ ته وړاندې کوي، نه بل لوري ته. ډېری خلک شیرپور ته د اداري فساد د یوې بېلګې په سترګو ګوري او تر دې چې ځینې خو ورته شیرچور هم وایي. د 2001 کال نه وړاندې د شیرپور غونډۍ بنجره پرته وه او کډوالو ورکې اړولې وه. د بشري حقونو ادارې پر پخوانیو قوماندانانو او جنګ سالارانو نیوکه کوي چې د بلډوزرو په واسطه یې د شیرپور غونډۍ له کډوالو خالي کړې وه. په کابل کې د کرایي کورونو کاروبار کوونکی یو تن بشیر عمر وایي د کابل خلک د شیرپور کورونو او د کورونو مالکانو ته ځکه په ښو سترګو نه ګوري چې دغه کورونه په سمو لارو نه دي جوړ شوي. دی وایي تاسو فکر وکړئ یو حکومتي مامور چې زیات نه زیات معاشي د 2000 ډالرو نه زیات نه دی، څنګه 2.5 میلیونه ډالرو باندې په شیرپور کې کور اخیستی شي؟ د قبایلي مشرانو یو پلاوی په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له سفیر سره کتلي او هغه ته یې ډاډګیرنه ورکړې چې که په یمن کې د قبایلو د جنګېدو ضرورت پیښ شو نو دوی به ورته 1,00,000 پورې قبایلي ځوانان هلته ور ولیږي. د سعودي عربستان سفیر د دوی خبرې اوریدلې دي خو په جواب کې ورته څه نه دي ویلي. نو په دې اړه زموږ همکار ریاض موساخیل له اسلام آباد نه راپور لري.
د تیر زیارت پورز د متحده قبایل پارټۍ په مشرۍ کې د سلویختو کسانو یو پلاوی چې پکې حبیب ملک اورکزی د شمالي وزیرستان نه ملک شانواز خان، سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر عمر خان علي شیرزی، د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی موجوده غړی حاجی بسم الله خان او د غرنګ نور مشران شامل وو. اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفیر سره ولیدل. دې دوران د یمن په شخړه خبرې وشوې او قبایلي مشرانو ورته د خپلې خوا د سعودي عرب د دفاع لپاره د قبایلي ځوانانو لیږلو وړاندیز وکړو. وړاندیز پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې مشر او متحده قبایل پارټۍ چیئرمین حبیب ملک اورکزی وې
زموږ مشرانو ورته بالکل دا آفر وکړو چې که تاسو غواړئ نو موږ 5000 خو پرېږده چې یو لک هم ځوانان او مشران تیار دي چې تاسو سره موږ ودرېږو.
مشال ریډیو چې کله د دغې وړاندیز د پخلي او سعودي عرب د سفیر د جواب پاړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی د غړي حاجی بسم الله خان نه تپوس وکړو نو د ده وینا وه
نه دا نه دي ویلي چې په دې وخت کې څه ضرورت دی یا ضرورت نشته دی. صرف زمون خبره واوریدل او الجزه به خپل خبره تاسو مخکې دعوت ورسوم مشرانو ته.
آیا د خلک د حکومت یا خارجه دفتر سره په مشوره د سعودي عرب سفارتخانه ته ورغلی وو؟ کله چې مو په دغه اړه د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز نه تپوس وکړو نو دوی وویل چې نه ورته د دې معاملې پته شته او نه پې خبرې کول غواړي. البته د وزیر اعظم مشیر امیر مکان بیا دا کار د خپل نوم او ذاتی ګټو ذریعه وبلله. د امیر مکان وینا وه
د
سعودي عرب سفیر سره د جرګې ملاقات او هغه ته د جنگ دپاره د خپلو خلکو وړاندیز کول څه معنی لري؟ په دغه اړه مو د پخوانی سفیر ایاز وزیر نه تپوس وکړو نو دوی وویل چې دا د سفارتي آدابو او پاکستانی قانون خلاف ورزي ده.
د پاکستانی خلکو سره ملاوتن د پاکستان اندرونی معاملاتو کې ګوتې وهل د دې اجازت سعودي نه چې یو سفیر تام نشته د ملک د اندرونی حالاتو بدلول هغه څه کول عاد ملک خپل کار دی. دا پالیسی میټر دی. پالیسی میټر به حکومت فیصله کوي هغه باندې به بیا زه و تا او بل بل عمل کوو. دا نشي چې حکومت ناست وي هغه نه دې څوک تپوس نه کوي او د بل ملک سفیر ته سړی ورشي چې موږ آسمان ته لړنګو ته غږ وکړه نو دا د پاکستان د قانون پاکستانی په خپل وایلیشن کوي او سعودي سفیر یا هر بل سفیر چې په دې کې ګوته وهي نو ښه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د خانقابې امام شیخ خالد الغامدي هم د پاکستان اته ورځنی سفر کړی وو او دلته یې د سیاسي او مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
نن په ټوله نړۍ کې د نرسانو نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د نرسانو خدمات نړۍ ته په ډاګه کول دي. دا ورځ د جدید نرسنګ د مشر فلورنس د پیدایش د ورځې د مناسبت سره منځل کیږي. نوموړي د نرسنګ لومړۍ اداره په لندن کې جوړه کړې وه. زموږ همکار رابع اکرم خان د دې ورځې په اړه له اسلام آباد راپور لګوي.
نن درسې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د نرسانو نړیواله ورځ د نرسنګ د تاریخ وړومبی نرس او د نرسانو خدمت په یاد کې لمانځل کیږي. سږکال د نرسانو نړیوالې ورځ لپاره موضوع نرسان یو قوت د بدلون لپاره او مؤثره خدمت یې موضوع دی. د نرسانو نړیواله ورځ په اول ځل کال 1950 کې ولمانځل شوه خو کال 1940 په جنوري میاشته کې د نرسانو نړیوال تنظیم د نرسانو نړیواله ورځ د نرسنګ د شعبې وړومبی نرسې او د جدید نرسنګ مشر فلورنس نایټنګیل د پیدایش دیرش ورځې مناسبت سره د لمانځلو اعلان وکړو او وی ویل چې مقصد یې د صحت په لړ کې د نرسانو خدمات او اهمیت په ډاګه کول دي. د دې ورځې په مناسبت د پېښور د لوی هسپتال لیډی ریډینګ نرسانو مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپله شعبه عبادت او خدمت ګڼي او غواړي چې د مشکلاتو باوجود خپل فرض ترسره کوي. سینیئر نرس ګلشن بیبي مشالډیو ته وویل
ټولو خلکو ته خدای چې صرف د خپل کور کې روکي کنه موږ لپاره خدا د عذاب خبره ده چې موږ د خپل هم کوو د پردو هم کوو د دوست هم کوو د دشمن هم کوو. زه بي فیس ته خدا ته راغلی زما ډېر زیات شوکو یو خو به مې ځانه نرس په سپین یونیفارم کې کتې نو ما به ډېرې ښې لګېدي چې زما د مور هم دا خواهش نو بس زه کراله.
هم په دې لړ کې یوه بله نرس سویده خانم وایي چې خپلې شعبې ته په ښه نظر ګوري ولې چې کوم خدمت دوی کوي هغه نور څوک نشي کولی. دا وایي چې زیات چیلنج ورته د بمی چاودنو متاثرینو علاج وي.
بم بلاست والا خاص کر دا آرمی پبلک سکول والا چې کوم دماکه نو په دې کې خو زموږ ټول نرسانو ډېر خدمت کړی دی ډېر کیژوالټی موږ تقریبا ټول په هیډ نرسز او سټاف نرسانې ټول موږ ولاړو سره زموږ د میټر نه کله ایمرجنسی راشي زموږ کو دا ډاکټران وی او کنه وی زموږ نرسانې خامخا غي تزان ورسي.
دا نرسانې کچرته د خپل فرض مطمئن دي نو هلته دوی دا ضرورت هم محسوسوي چې به خبر په هسپتالونو کې د نرسانو شمیر زیات کړي شي. د لړ کې سینیئر نرس ګلشن بی بی زیاته وی
نن سبا موږ ته خو د ټولو نه زیات مشکلات دا دي زموږ ته د نرس شارټیج ډېر زیات دی بل دا وی چې شارټیج کله ډېر زیات وي نو نرسنګ کیر صحیح نشي ورکړی چې د پیشنټ ته رش پې زیات وي نو موږ سره بیا ریلیټیو او پیشنټ اکثر لږ په جګړه دا د ټولو نه لوی وي یو سیکورټی پرابلم وي زموږ سیکورټی نشته.
د جدید نرسنګ مشره فلورنس نایټنګیل چې کال 1800 په می میاشت کې پیدا شوې وه کال 1850 د کریمیا په جنگ کې د یو نمایه نرس په توګه مخې ته راغله. نوموړي هم په دغه موده کې د صحت او نرسنګ په شعبه کې اصلاحات راوسته او کال 1860 کې د لندن په سینټ تامس هسپتال کې د نایټنګیل سکول آف نرسنګ په نوم اداره جوړه کړه کوم چې د نرسنګ په دنیا کې یو نمایه مقام لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی د صوبې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره چې له څه وخت نه احتجاجي جلسې او جلوسونه پیل کړي وو هغه په کامیابۍ سره بشپړه شوې ځکه چې مرکزی حکومت د دوی مطالبې منلې دي. زموږ همکار احمدالله له اسلام آباد نه راپور لري او په دې کې به تاسو واورئ چې د دوی غوښتنې سوې او حکومت تر کومه حده منلې دي.
د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر لاره کې بدلون د بجلی لوډ شیډنګ او د صوبې د بغایاجاتو وصولۍ لپاره د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کوله چې د صوبې سره د ناروا سلوک بند کړي او ورته د خپل جایز حقونه ورکړي شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د پښتونخوا هاوس اسلام آباد نه د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د درنې لپاره د پارلمان ودانۍ طرف ته روان شول. نو نه صرف یې د وفاقي حکومت بلکې د وابډې په ضد هم نارې ووهلې. کله چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي د پارلمان ودانۍ ته ورسېدل نو پولیسو مظاهره کوونکي ودانۍ ته دننه تلو ته پرې نه ښودل. خو وروسته د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د اسمبلی نورو غړو ترمنځ مذاکرات وشو چې پکې دوی خپلې غوښتنې د وفاقي وزیر په وړاندې کېښودې. د مذاکراتو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
میټینګز باندې اتفاق وشو چې موږ هم فردر میټینګز کوو په وابډې باره کې جمعې پر ورځ او باقي چې کوم دی صبح موږ مسلې دی هغه باندې وا د ساګډار او د اسرافتہ کې دنه میټینګ کې ان شاء الله پدې کې موږ ډېر مهنت کړې ده فائنل فیصله پاتې ده باقي تقریبا موږ چې کوم حقوق دی هغه وفاقي حکومت منلې.
په احتجاجي مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم موجود وو. نو موړی مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته خپل جایز حقونه نه ورکوي او دغه وجه ده چې دوی یې په احتجاج مجبور کړل.
د صوبې د مفاد او د صوبې د حقوقو خبره ده. زه دا ګڼم چې ټول صوبې یو ده څنګه په لسم ترمیم په شکل کې موږ ډېر څه حاصل کړی دي اوس کوم آئینی حقوق زمونږ پاتې دي دا یووالی د هغې لپاره یو دا ثبوت دی دا مثال دی چې انشاءالله باقي زمونږ چې کوم حقوق دي هغه به ډیفینیټلی اوس ملاوي.
د قومي وطن پارټۍ سکندر خان شیرپا وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف سره اختلافات په خپل ځای خو د صوبې حقونو لپاره موږ ټول یو یو.
نن چې موږ دلته کې راغلي یو د صوبایي حقوقو لپاره او خصوصا زمونږ صوبې سره چې کوم زیاتی کیږي لګیا دي د هغې په حوالې سره موږ راغلي یو دلته کې چې خپل احتجاج ریکارډ کړو لکه چې موږ دا ګڼو چې د پښتنو کې احساس محرومي کې
طرح کا اضافہ کی لگیا تھا زمنگ اختلافات پخل سے صوبے حقوق
دا پاکستان پیپلز پارٹی نگت اور اگزئی وائی
منگتا گیٹ باندھے کو مسائل مخرال چدلتا پولیس والا سی ایم سرم تمیزیو کا مالا دو درے ڈنڈے دلتا لگے دے لیکن سب بتاؤ ہم چدن نہ منگا لاڑو اور یونٹی وی اگی تو پتا وہ لگے تھا پورا اسمبلی راگ لے نو اگی زمنگ مطالبات چی دینو اگر ڈیر حد پورے امنل اور جمعہ تا امدگا چکم پارلیمانی لیڈرز دی دا مختلف پارٹونا اور سی ایم اور جماعت اسلامی اور قومی محاذ دے دا ٹول برازی اور چکم مطالبات پاتی دی اگے باندھے بدی بر ریویو کئی اور آگ بم منی لکھی گی
دا یادونی را چ احتجاجی مظاہرہ کی دا پاکستان تحریک انصاف او دا دوی اتحادی گندونو جماعت اسلامی او عوامی جمہوریہ اتحاد پاکستان دا قامی او صوبائی اسمبلی غڑونا علاوہ دا عوامی نیشنل گوند قامی وطن پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی او دا جمعیت علماء اسلام فی غڑو ہم گڑون وکڑو احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
اس ورزون انگرہار تھا په جلال آباد کې د پښتونستان چوک سلې چې لسو کل نو راځي د نه پاملرنې لامل او رستر بلې د خرابېدو په حال کې یو واری بیا په نسبی ډول او رغول شو د باچا خان تصویرونه او د پښتونستان جنډې پر وځړوله زمونږ همکار باز محمد عابد چې جلال آباد دا راپور لګلې په دې کې نو تفصیل په دې موضوع را دیشه
دغه سلې چې د جلال آباد خار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې په نسبی ډول ورغاوه او د پښتونستان جنډۍ په ودروله د یادې ټولنې مشر شان باچا شینواری چې د سلی د رغېدو چارې په غاړه اخیستې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغانستان کې د باچا خان خدای خدمتګار ټولنې پښتونستان واټ ډېر په بد حال کې و خو موږ بیا هم هغه سره جوړ نه کړای شو چې څنګه په کار او مناسب و ځکه موږ سره دولتي چارواکو هیڅ کومک ونه کړای شو او د باچا خان عکسونه مو ولګول په دې واټ باندې او په ناچیزه امکاناتو باندې مو دغه چوک د دویم ځل لپاره ورغاوه د پښتونستان بیا رغم په لوړ کې
د عمران خزان په نوم یو تن شاعر د باچا خان په سلور لاري کې سلی پر اغیدو د خوخی ترسنگ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د باچا خان سلی په جلال آباد کې یوازینه زیاده چې خلک ترینه د پښتنو د یووالي په هوی تر لاسه کولای شي
نن ډیر خوشاله زیاده چې د باچا خان واټ یو ځل بیا ورغول شو او جنډا په پورته شو په ننګرهار کې هم د یوازینه زیاده چې عام خلک دینه ډیر عام په هوی غشته
سندرغاړي منور رضوان هم خوشاله و چې د باچا خان سلی ورغول شو نوموړي په ټولو پښتنو غږ وکړ چې د باچا خان بابا په نقش قدم پل کې دي او پښتانه له دغه بد حالت څخه راوباسي
دا د پښتنو لپاره د ویاړ خبره ده ټولو پښتنو ته پکار دي چې دغه سي تاریخي ځایونه چې هغه زمونږ ویاړ دي هغه سره راټول شو یو لاس او یو وجود شو تر څو د هغه اساسي وساتو او د هغه شخصیتونو ته احترام وکړي
یاد دیوی چې کابو درې کال د مخه د جلال آباد خار پښتونستان واټ کې د یو ځانمرګي برید لامل د باچا خان بابا سلی ته نقصان رسیدلی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د مشال راډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاوبان دی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو او اوریدونکو پتلو تلو کې د خبرونو لنډیز یو وار بیا درته لرو زما همکار بوریوال کاکړ ته د پراک په سټوډیو کې را سره دی مایک غوښته سپارم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نشته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري نواز شریف نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل په سیمه کې امن او کراري د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه ده افغان ولسمشر اشرف غنی تر نواز شریف وړاندې خبری غونډې ته وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نشته ټول ترهګر دي د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مئی 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي د 2008 کال د مئی پر 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري په هر کلی کې کوونکو باندې ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 78 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپي سوي وو د نیپال په سرحدي سیمه کې د نن راغلي زلزلې د مړو شمیر 24 ته رسېدلی دی د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي چې 19 کسان په دې هیواد کې وژل شوي دي. بل پلو د هند چارواکو هم په خپله خاوره کې د 4 کسانو د وژل کېدو پخلی کړی دی، او د چین چارواکي وایي چې په تیبت کې هم دې زلزلې یو کس وژلی. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د روس په سوچی شارګوټی کې له خپل روسی سیال سرګی لاروف سره په خبرو اترو بوخت دی. تمه کیږي چې جان کیری به له روس او روسی ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم لیده کاته وکړي، په کوم کې چې به د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او په شام کې د روان جګړې پر حل میندلو خبرې وسی. دا په تیرو دوو کلونو کې روس ته د جان کیری لومړنی سفر دی. سپین ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر باراک اوباما پر انظامي تور لګیدلی و چې په 2020 کال کې یې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و.
اوریدونکو، له همدې سره دا خبرې ګړی او د مشال لډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسی. ما نجیب عامر ته، بوریوال کاکړ ته او جنتن ته اجازه ورکړئ. الله پامان.